د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه سفیر الله ستنگزی وړاندې کوي او پسې بل احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنګین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس په د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوودوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه
در جریان که در مهم تړونون په برخه کې له هغه سره خبري وکړي او دغه تړون لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکاري او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړیدو په سر متمرکز وي. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقرې ته له تګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکي چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژۍ او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 شل میلیونه ډالر پرې لګېدلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوسته څلور ام آی پوځي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنګین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیری رسیدلی او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسی دي. ښاغلی وزیري همدارز ویل چې د سیمو د تصفیې لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. جوزجان ولایت د امنیت امر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکي توکي په یو رکشا کې ځای پر ځای کړي وو. د ښاغلي خاشه په خبر وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکي توکي اقچې ته ولېږدوي خو په لار کې یو چاودیدل او یا د مرګ ژوبله واړوله. او د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایندرام سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تېرې اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخمن دي. افغانستان به په بی ګروپ کې په بنګلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبې وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو روغتون کې اورلګیدنې لشتر لږه یو دېرش کسان مړه کړي او تر سلو ډېرې ټپیان کړي دي. اور نن سهار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څانګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکي دفاع اداره وایي اور اوس مړ شوی او د پیښې د څرنګوالي لپاره څېړنې پیل شوي دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډېر ورزي نن امنیتي تدابیر سخته شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېیمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل
Yes, I inform my dear colleague.
دی وای زخپل ګران دوست چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډېر ژر چمتو شي. د دسمبر 14مه د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکامه شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې، تر 2.5 میلیونه ډېر کسان تر اوسه وژل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وسه شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه او همداراز د ایرانیانو پر سفر وزه شوي بندیزونه لرې شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د ځینو اروپایي مشرانو ملاتړ هم ورسره دی، د بیزو په برخه کې د امریکا له نویو اصولو سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغېز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړه شوې کښتۍ له ساحله 3 کیلومتره لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور له مخې 14 نور کډوال له هم تری تام دي. په یوه بلې پیښه کې لږ تر لږه 14 چې وایي ماشومان د تېره ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډېر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسېدلي دي، خو 3,622 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسېږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکراین پارلمان نن رای ورکړه او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 460 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه، هغه به عملي بڼه خپله کړي. تیره اونۍ روسیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکراین څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکراین به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حوال حالمو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 12 ده، آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 15، آسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه، منفي 14، آسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، چې 0، آسمان شین اټکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخې لوړه درجه 12 چې منفي 15، آسمان به ځای ځای وریځ وي. په مزار شریف ښار کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 چې 15. په هرات کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 چې 3. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 چې 3، آسمان شین اټکل سوی دی.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې خبرونه درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت په اړه تدابیر. موږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی او دغه راز هڅه کوو چې له محترم حکمت الله اعظمي صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسیون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمن وضعیت کنټرولیدای شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، به کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد؟
بله، ز یقیناً پا دی اقیدم چه هلمند که اولین کار چې کیږي باید د هلمند په مشرتابه کې اساسي بنیادی تغیرات راسي، او په ټول اداري واحدو کې تغیرات راسي، لکه ولسوالان که ښه ولسوالان په خپل ځای پاتې سي، که مستعد نه وي باید ایسته سي، همدارنګ قومندانان او نمتي اراکین. په دوهم پړاو کې د هلمند دپاره یو اساسي مبارزه په کار ده. ته چې وګوري په میلیارډو ډالر په افغانستان کې خرڅ وله، همیشه د بدیل معاشیت نارې ول کېدلې، د قاچاقو د مواد مخدر پر ضد نارې ول کېدلې، لیکن په تیرو څوارلس کالو کې هیچا په دې باره کښې جدي قدمونه وانخیستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما درېیم دلیل دا رټاپي پروژه ده چې دا خپله انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپله د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که هلته فابریکې جوړې سي او د خلک یې په کار ولویږي، خپله همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي، د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړه سي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سره لاس واخه، پیسې دې راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف که، سرمایه ګذاري وکړه، دا به خلکو ته کار پیدا کړي، هغه خلک چې طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي د هغو سه به را جلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپې په پروژه کې مصروفه سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډېر سته چې په هلمند کې دې د امن لمن وغوړېږي او امن دې راسي او رام نسی، حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د ما مخکې ویل چې تلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه دا دی چې پوښتنه مې دا ده چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتانوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانیې عسکر چې کله له هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانیې د دفاع وزیر په ډېر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابي او یو پرمختګ ترلاسه کړی، او په ډېر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه مادو تولید په مرکز باندې هماغه شان چې بدل شوی و بدل دی، ناامني په کې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسې دخیل ګڼئ؟
ډېره مننه. داسې دی، د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنګي ماموریت خلاص شو، دغه په ټول افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړله، په دې کې شک نسته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې دا ستاسې د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسې وګورئ، هلمند اوس ولې مخ په ناامني باندې روان دی او طالبانو ډېر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلني عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی، د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرا کرار دا غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نه و، تللی نه و، د یو منطقې سه دا غځېدلی و. زه په دې باندې دغه یم، د کنوینس یم، قانع یم چې افغان امنیتي ځواکونه سیرې قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نسي راتللی چې په جنګي ماموریت دي د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دي دوام ولري، مګر دا د جنګ دغه دی بیا راتازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډېر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډېر زیات دغه وسي کار وسي، او دا د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم که چیرې طالبان اوس وکولی سي هلمند ناامنه کړي، نو د کال د دوی د جنګي فصل اخري افتی دي، نو په راتلونکي کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندهار چې نسبتا آرام دی غل ته به وغځیږي او همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې او دا به په 2019 کال کې چې کله ټاپي دغه کېږي د مخته را روان دی هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نه سي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې باس ډېر ورته.
مننه عظیمي صاحب. ملپاس وال عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسې په موضوع هلته له نږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حملې، څومره چې د بهرنیانو یو بمباري کوي، همدومره زیات نشه یي مواد، نه یوازې دا چې پوډر او هیروئین تېن تولیدېږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسې په هلمند کې پاتې شوې، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسې په نظر باندې، اوس خو تاسې په هلمند کې نیاست، په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همگی دوستان تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې په هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډېر عمده موضوع ده، او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډېر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه وه چې د دغو خلکو سره رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد داسې دی، زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا ته. که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده داسې نه سي سبا لکه کندوز غوندې چې سکوت سوی و، بیا به موږ ګرده په ارمان پسې کوو. دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي و، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو، قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلحو قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې خپر کړي دي، جنګېږي. د هره ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کېږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مسلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ور نه کړل سي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مسلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې شتامین دی، عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقع چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکارۍ، او زموږ د پولیسو او د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړه. اوس په کاپیسا کې هېڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله، مهرباني، شرط وایي، مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز د خوا دوامداره حمایه شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدناموي.
ډېره زیاته مننه.
بله، تشکر. پشتون صاحب، شنیدین فائق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم و همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، باسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان واقعا قابل دیدنی، سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین اینجوری حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیگین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردیم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز ده هلمند مردم بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید جنگ سنگین، اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوهی قندار بهترین مثالش هستن. این می مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلیقوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کس سزا دادن میتونین، دوزه که گیر کنین پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما او رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمی کنن. اگر کسی را قتل کنن، مردم ها میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه ها و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنین؟ شما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنین. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال دارن، منتها سیاستش هم قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار می سازه، صاحب اردوی خود به مو مردم خود، مطبوعات خود صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرزی گپا قدر نه فلم جور میکنن نه دیگه جور میکنن صاحب. از این قبیل مسائل صاحب چی باشه پیشنهاد شما چی است؟ این جنجال ها را خب به این زودی خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که صاحب تمام روز گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاده دیگاه خود. صاحب چی میگین؟
ډیر مننه. دا سده د کچیر زاول د هلمند په باره کې چون د باسته هلمند په باره کې ودی په باره کې زه یو پیشنهاد وکم، هغه دادی موږ غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغوی باید خپل دغه سپینې کې پیسې سپینې کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې زه فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې دوی د وسیله دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کړه طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنی او ته مخ شکوي. زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو او هغه په ډیر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختی او دغه ناخواله څخه راوخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې دی چې ډېر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې په خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دي هغې دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی، باید دولت دغه وکړي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پوهنتونونو ته، دولسم نه وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ شي په نشه یي موادو باندې اخته شي، که نشه یي موادو باندې روش شو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې هم دغه کېږي جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظمی صاحب پسان با شما موقع میتی امینجی یک شنونده ما از هلمند امیل از تلفون کردن که نمیخواییم تلفون شان قطع شد و مصرف دانجا شد شنونده رو بگیریم، باز با شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی صاحب.
نبریه
او مهربانی صاحب
پشتون صاحب کن یه وچه و جل تک پرو که دی باز پشتی لکه دا چیرې ناست یې او اته راسته دلته ورته کښېنه ده، اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو شکیلانو دربۍ دا باره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي و دا په یوه ټاکې لکېږي موږ شیطان لاړه ده په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي د وخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه ټاکې دا ورې لکېږي دا اوس موږ یوه ټاکې دا پوستې لک کړي ده.
وروره کم ځینه تاسې تماس کې تماس نیولی دی او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل که چېرته افغان ځواکونه جنګ وکړي نو د دوه درې ټکو خبره ده
د دیو سره نه کېږي دا د خدای پاک پوځ دی د دیو سره نه کېږي دا ګرده
ډېر زیاته مننه.
خودش عضو پولیس ملی است که از هلمند تلفون میکنن، از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکنم.
بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم زنه پېرم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوستو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر رقم دی، قومونه هم د غو پر رقم دي، رنګونه هم د غو پر رقم دي او د حکومت پر طرف ښه جنګېږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وایي چې دا خلک زغلي، زما را ده په خبره اصلا سر نه سو خلاص. که د طالب پر طرف یې نو بیا ده شکایت چې دی نقطبي ده موږ د طالب په خلاف خبرې کوو، موږ د حکومت په طرف کې یو او د طالب موږ دې ته دعوت وو چې صلح ته راسئ، زما ورور سه وطن را سره جوړ کړه، زما د ورګلوي پر لار لاړ سه، که ته ورور سې زما سره ملګری سې، امریکایي په دواړو پسې اخیستی سو، بین المللي جامعه په دواړو پسې اخیستی سو، هغوی نور ضرورت نه لري چې زما او ستا په ملک کښېني چې ما او تا سره جوړ
شودغه
طالبان دي چې د طالب د امریکایانو د بین المللي جامعه وخت روږدی.
مننه پښتون صاحب. یو بل اورېدونکی هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. تاسو خپل سلامونه تاسو ته پښتون صاحب تاسو ټول مېلمنو ته او ټول هغه جنگ په لو منځوالو ته جزمن د مېلمنو تاسو
ته اج صاحب خدای دره والا مهرباني
نن دی وسه تاسو کو دا خبره مې ټولې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا د طالبانو طرفدار ورور او خبره دا ده تاسو ته بل ما په خبره باندې تفصیل وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی زنسته تاسو وګورئ په یوه شپه باندې زموږ درې چارواکي راز راز خبرونه د هلمند په حصه کې خپروي، هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي د هغو خبره نه اورېدل کېږي، او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي. زموږ د هلمند په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی، زموږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټول ځواکونو مو په ډېره میړانه او څرګندنه سره جنګ کوي. اما زمونږ د پوستې نه اکمالېږي، زمونږ خطونه نه اکمالېږي. زما عسکر، زما یو عسکر په دېرش مرمیو، په یو جاجر مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې. اوس ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي. دته بیا کومک نه رسېږي، همدغه پولیس عملته زخمي کېږي. د زخمي یوازې پاتې کېږي، ساعت ته دی په شهادت رسېږي. د دې مسؤل څوک دي؟
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب. حاجی صاحب حتماً ستاسو پوښتنه به پښتون صاحب هم ځواب کړي او خدای دې وکړي چې مقامات هم اورېدلی وي. یو بل اورېدونکی هم خپل نظر سره مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني عبدالواحد وروره، مهرباني وکړي.
مخکې اول کښې د تاسو مېلمنو په خلکو بې بېکاري او په کوکنارو قاچاق خبرې وکړې. دا د قاچاق او د کوکنارو ورکېدل د حکومت دپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي.
بلې،
زمونږ رئیس جمهور صاحب د کاریابي دپاره کارونه و کارونه د پیدا کولو دپاره مخکې کړې. د کار پیدا کړم په افغانستان کښې د کار پیدا کول اسانه دي. د غنم و د بزګرانو دپاره چې غنم چې کړي منځ سو روپۍ کړي، هېڅ څوک به نه کوکنارو کړي، نه به بد بې امني، نه به بېکاري. ټول خلک به په کارو باندې مصروف دي. قیمته د څه وخت دي دلته د ارزانه خرڅ کړي، د هلمند دپاره، د ننګرهار دپاره، د لوګر دپاره، د کندوز دپاره، د هر ولایت دپاره دا په ګټه ده. خلک کار کېږي او بېرته دلته دا په سانسوري کښې دا په کوکنارو په دې شان دا پیسې مصرفوي. هغه بس پیسې د بېرته بزګرانو ته ورکړي چې بېچاره دي.
ډېره زیاته مننه عبدالواحد ورور، مننه، ډېره زیاته مننه. پښتون صاحب پوښتنې هم واورېدلې او په دې کښې یوه پوښتنه چې هغه په دې ټوله خپرونه کښې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله، هغه دا ده چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطحه نشته. او لکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنیت قومندان پاتې شوی ده، او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنیت قومندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنیت قومندان ته والي ته رپورټ وکړي، هغه په ولسي جرګه کې ناست خپل استازي ته کوي. یعنی په دې شکل سره که چېرته وي، نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوي. او بله خبره پښتون صاحب چې په هغې کښې ستاسې تبصره غواړو، دا ده چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو یو رقم خبره کوي بل بل رقم؟ آیا دوی واقعي په خپلو پوسټونو او خپلو وظیفو ډارېږي؟
بلکل بلکل. دلته څو سوال راغله. البته هغه یو ورور د حکومت په طرفداري خبرې وکړلې، کوم انتقادونه چې ده وکړه هغه مخکې موږ هغو ته اشاره وکړله. زه بلکل سره موافق یم. په دولت کې په مجموعي شکل، په مجموعي ډول باندې هماهنګي ډېره لږ ده. ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دي په جهاني سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو، متاسفانه. که څم شاید دا خبره به زما د باجی صاحب منصبانو چې زما خبره اوس اوري خوند به ور نه کړي، لیکن ای تعصب کوم چې دا واقعیت دی. دوامه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړله. څو ځلې مو خپله دغه وزیر دفاع ته، بسم الله خان ته، حتی وردک صاحب ته، هغه د په شپو کې دا موضوع چې تاسې کوشش وکړئ چې دغه جنګي صاحب منصبان چې په لیرو پرتو ناامنه منطقو ته تاسې استوئ، تاسې د ژبې په نظر کې نیول، د قومونو د بلدېدو په نظر کې نیولو سره خلک واستوي. مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند ته استوي، هغه بدبخت چې وری ولاړ ته راځي سره بلدیت نه لري، د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري، حتی په پښتو پوهېږي نه. هغه د یو څه وایي، هغه بل څه وایي. عین هغسې کیسه ده لکه په ایلي یا په چرګه چې د ایلي چې چام پسې کې هغه په اوبو ګډه سي، چرګه د باندې ګرځي. زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو. ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګېږي، د بدخشان هغې به په هرات کې وجنګېږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقیي بلکل دي وکړي، لیکن په جنګي حالت کې ته د کندهار صاحب منصب حق نه لري چې استې بدخشان ته، او یا د بدخشان صاحب منصب راستې کندهار ته. پرېږدئ چې دا صاحب منصبان په خپله منطقه کښې بلدیت لري، دا خپل هماهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچوي. په حقیقت کښې تاسې وګورئ، موږ په دا جنګ کې د کندوز ولیدله، لوی درې درې ستوري جنرالان دوه دوه ستوري جنرالان قسمونه درته اخم چې خلک نارې وي موږ چې راپور نه راځي چې وایي د جنګ د میدان چې ځغستله و جنګ ته نازېدله یو خو د خدای دپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبې واخي دا بې معنا دي امتحانونه ځینې واخي دوی نه د جنګ تجربه لري او نه علمي تجربه لري په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصله دي یو یې د علم تجربه ده بل یې د وظیفې تجربه ده د په وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دی نو په دې اساس د اکثره مستعجل جنرالان دي دا یې تصفیه کي سم جنرالان دي لمخته کې او دون جنرالان زموږ ضرورت نه لرو اصلي دا ګرد مردارۍ دغه جوړ کړی دي هر سړی کوشش کوي چې علمن ته ولاړ شي چې زه ژر جنرال سم حال دا چې دې جنرالي په معنا نه پوهېږي جنرال په پښتو فارسي نشته کولی نه سي او دی غواړي چې جنرال سي اکثره مستعجل دي اکثره سختګي ډیګري جوړې کړي دي په سختګي ډیګري باندې کېږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سوي دا بل اساسي ستونزه ده چې موږ سره مخامخ دي خدای لپاره د دې باید چاره وسي او عبدالواحد خان ور چې کوم خبره وکړه د قاچاقو پیسې کوم پیشنهاد یې معقول دی زه خپل ورسره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره په بزګرو سره په ګران قیمت وکړل سي او حکومت یې بېرته په ارزانه ورکړي لیکن موږ تر دې بهتره طرح وړاندې کړله که دغه قاچاقبران چې وتس کې په هلمند کندهار بدخشان مشرقي په ټولو منطقو کې چې موجود دي دا چې قاچاقبران موږ پیژنو د وتس کې چې سرمایه در 1500 میلیونه ډالره زیاته ده دغه بدبخت د خپلې پیسې یې په پاکستان کې ساتي یا یې په ایران کې ساتي یا یې د خپلو دوستانو په نامه کړي دي په جهان کې پټ کړي دي دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی چېول سي دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې په یو صنعتي کمپنۍ راوبسې ستا په پیسو موږ که په آینده کې قاچاق ونه کړې دا بهترینه لار ده هم جنګ ورکړي نن د جنګ په میدان کې قاچاقبر جنګ تشویق کوي والله قاچاقبر یې کوي په قرآن قاچاقبر یې تشویق کوي ولې هغه وایي ته زما قاچاقو پیسې نه پرېږدې زه جنګ به دې پرېږدم دی مجبور دی طالب تشویق کوي
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب که د حل د لارو په اړه باندې وغږېږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامن دي لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویلې چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون و چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران یې په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي
مراد صاحب داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار ننګرهار په بلخ دا ټولو ولایتونو کې دا ستونزه ستا د غټ ولایتونو دي اول ته دغه زورواکي ډیر قوي دي زه به تاسو ته مثال درکړم اوس په ننګرهار کې د دغسې مشرانو نه بغیر والي څه کولای سي والي هلته د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والي په ډېر خود مختاري لري دا یو په میراث پاته سوی شی دی چې هغه کوشني په اوایلو کې د 2002-2003 کې دی ډېر کوشني خلک سول بیرته ډېر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مو سره پاته دی یو ډېر بد میراث را پاته دی چې دوی دومره تکوي سول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند جیری او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي دا په دا ټولو غټو ولایتونو کې چې حالت دغه شی خلک شتون لري دا مشکل ډیر جدي دی په دې څه خمر سترګې نوس پټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې دا بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید دوی پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي بیا دغه په تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته چې دغه د ایستا په خوشه باندې درستوم نو امنیت هم درڅخه غواړم کچیرې دولت د هغې پر وړاندې باندې جدي ګام نشي اخیستلی نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکړي یو کمپرومایز وکړي دغه یو لاره ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ دغه ستونزه لرو د مهماتو تاسو نن وګورئ طالبان د چا په جنګو د چا په وسلو باندې د چا په مهماتو باندې جنګیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوي دي یا د پولیسو دي یا یې نیولي دي او یا پر خرڅېږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي. دوی نه یوازې زموږ دښمن کوي کوي بلکې تاسې وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع ښکار کیږي او قرباني کیږي. زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري. او بل یو شی زه د تاسې ته وایم اکثره دا ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل نه ده. دا پیښه خو حتما یو ډېر ضعیفه استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکوي چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي. دا داسې نه دي چې دا په پټ باندې سوی دی یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی. دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی، په دې باندې خبر دی، مګر پرواکټیو د هغې نه مخکې چې دی حمله وسي دی ورته تدابیر نه لري او یا نسي نیولی. دا د محلي ادارې ضعف دی. نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب. ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق، ایست که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره؟ ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن صاحب 80 سالگی خود چی خود بستلا جشن گرفت و کل مردم بیرقاره گرفته و رو تبریک میگه، در حالی که امپراتوری ژاپن صاحب در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد. یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه، در پشتش استاد میشه. منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است؟ یک کد رهبر است و یک کد سر وکیس و یک کد قماندان ما هر کس که چهار تا کلاشنکوف داره یک رهبر است. از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه، بازم جار جنجالا خلاص نمیشن. شما چی پیشنهاد میکنین که ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سب از رهبرای خود دفاع کنیم، در پشت وطن خود استاد شیم، به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایا و دیگران نریم؟ سب پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در درد در زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم. ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم، خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنه. یکی خواهمی گپ است و دیگه زما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد و اشخاص و تغییر و تبدیل دومره رول نسی لوبولی. زما مخکې پیشنهاد داسې و چې باید هلمند سره جدي کومک وسي د اوس په لنډمهاله وخت کې، اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ سي. له سیستم څخه یو صحیح قوي اداره، نظامي اداره په نظامي بخشو کې را ایجاد، په ملکي بخشو کې هم باید قوي اداره را ایجاد سي د فساد مخه ونیول سي. باید د خلکو دغه اکثره د هلمند زخپلم د هلمند یم، اکثره د هلمند ځوانان د ډېره مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېره مجبوریت په هیروینو او تریاکو کې ښکېل سوي دي. که کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وقار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضې شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي، رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلک یې هغه نشي زغملی. په دې خاطر باندې ستا خبره ډېره موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په کال 1950 کال کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي قوت یې تر 2 کلو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډېر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی. هلمند ډېر ښه کادرونه لري. د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس ورته ویلی سم مثالونه. فرضاً یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قمندان و، ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قمندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډېر موفق قمندان دی. یا فرضاً د اوس موجوده قمندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قمندان تیر شوی. فرضاً نبی جان ملاخیل یا د اوس سرجنګ مهمه دا ده چې دته موقع برابر سي د کار د سر کومک وسی د ودیته نو پاره سي چې ایجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې کم ځکه عاجل اقدام وکم
مرنه عاجل بله ډیر زیاته مننه پښتون سپ یو پښتنه چې تاسو ته یعنی ولسی چرګې ته راځي کیږي ډیر مسائل زما هدف کوم ځنګړې وکیل یا کوم خاص ډله نه ده اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډیر لوی قوت دی د افغانستان تقنینی قوت دی یعنی هغه ځواک دی کله چې خپل د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې پر اډیوګانو کې د دوی د چغې نشي کنټرولېدلای لیکن په دغه سي مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولی دوی ملي دریز نه غوړه کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسيونو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسی جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پی وي او هم به پې د ولس فشار وي ځکه تاسې د ولس استازی یاست ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډېر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کښې نارې ویل دي غلبلې
اما وبخې پښتون صاحب اکثره وختې نارې او اکثره وختې مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي د هغې سیاستوال پورې هغې پخواني ولسمشر پورې تړلي څوک اوسني ولسمشر پورې تړلي اکثره دغه مسایلو کې دوی ډېر زیات جدي دي
راځم دغه ستاسو سوال ته راځم زه پوهېږم تاسو څه وایاست اخر بې هغه اصلي متن بهیم درته وایم په مجموع کښې چې که هلمند کښې واقعات پېښ سوي دي یا په کندوز کښې پېښ سوي دي یا په نورو ولایتو کښې پېښ سوي دي همدغه وکیلان دي لږ یا ډېر نارې اوس هم دوی وایي لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغسې لکه شاهد عبید چې باید دوی نارې ووایي هغه ډېر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزي صاحب په حکومت کښې او یا د دې دوو ډاکټر صاحبانو په حکومت کښې یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو وو تر بیرې وو او تر سلیقوي روابطو لاندې غږ نه سوی پورته کولی چې بیا حکومت راسه خوا به دی کېږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسي وتلی یو تعداد کسان شخصي ګټې لري
دا دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای قدر مشکلات دیگه پا رو به مردم گفته میریم مردم جگرخونتر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلیم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته اونو دیدن که مردم شدن سه سر دسترخان سر نان هستن این نفر گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم دسترخان یک نان بخو گفته ولی ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم خب این که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه رو گفته کل نان خلاص کرده به این نفرها هیچ نان نمانده واز برزی صاحب خانه گفت و برادر دیگه دفعه گفت تو نان تبیه کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن حالی صاحب این ناره های شما را صاحب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برزی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میده که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده مگم در عمل ایت چیز نمیشه صاحب 14 سال هست صاحب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم ایت یک پیشرف نمیشه صاحب
نظر صاحب در این موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناراها صورت گرفته چیخ صورت گرفته اتهاما صورت گرفته یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی در دوری گذشته که کرزی صاحب سر قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد حتی از قضا قضات سرپرست نگاه کرد علی بازی حکومت هم از او یاد گرفت اون علی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس العملای عجیب و غریب نشان میدن که اونا رو میترسانن حتی ما شنیدم در این روزهای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواد که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا
سر از پارلمان یا سنا بکشن، این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکل بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به اصلاحات جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برد گفتیم که پایای همه که چار کنجا هستن، از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب، یو مسئله خود چی، یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دواره ده چیغی و ده نهاری خبر اکلا در دفاع ده وزارت موضوع ولی تاسین مطرح کوا، یعنی مطرح شویده خو اوس ستانگزی صاحب سرپرست ده د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان دی، د دفاع د وزیر دپاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندرې پای ته رسېدلي نه دي رسېدلي، دغه موضوع نن څومره جدي ده ستاسې په نظر باندې؟
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري، صرف ضد راغلی دی چې موږ په خبر یو، شورا خو دا سړی رد کوي، اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو؟ وزیر دفاع خو سرپرست دی، موږ رایه نه دور کړې، جمهور رئیس موږ سزا کوای نسو، نه وای استجواب ته راغوښتلی سو، کومې نارې چې په میډیا کې موږ اورو تاسې اوري هره ورځ دغه انتقاد روان دی، وکیلان یې کوي چې سرپرست سرپرست سرپرست، د بلې خوا څخه دوی چې کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح هغه د پردې شاته یا د انګلیسي په اصطلاح ویلی دی، دوی وایي چې موږ وتستي د دغه مقام دپاره دغسې یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیه لرو، او داسې وانمود کوي چې پر دې کار روان دی، او وتستي مختلفې اوازې اورو چې ستانکزی صاحب ځي او پلانکي مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی ځي او پلانکي ځای ته، دا رقم اوازې تاو بالا کېږي اوړی ده چې کله د عمل جامع غوندي کله موږ ته معرفي کېږي په هغه موږ نه یي خبر.
بله آقای مراد، اساسا دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق بخیالم که در تلفن نیست، همکار تکنیکی ما اشاره میکنه، چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفنی تماس تینگشی. عزمی صاحب یو پختنه چی استاسی او در پشتون صاحب ندوارن زما مشترک پختنه ده، کله چی در افغانستان پر نور سیمو که هدفم در طول سیمو ده جگره وی او دغشان وضعیت لکه چی ده هلمند ده، نو ده ترسنگ چی ده امنیت پا اره خبری که ده چی چه دول امنیت تا امن چیل تا دا خبر هم که ده چی ده جگره لعمل زپل شی و خلق سره چه دول مرستی وشی، یعنی ده هلمند ده لکونو نفوس ده هلمند بیواز لخلق چی لکلون راهیس پا ده اور که بندی، ده ترسنگ چی امنی قماندان باید ده سیو که یالتا نور اسکر واسطه ولشی یالتا چی خلق ده امدغشی با دوده نلری و بن نلری زخمیان دی، ده حقی لپاره ده سیو غک پورتا کول لازم نگره تاسی چی پا ملی سطح پورتا شی؟
ډیر زیات، مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم. یو خدا دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې ژغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه دغه نه کوي، د دې درد دوا نشي کېدلی، او هغه ناخوالې چې هلته پیښې شوي دي باید هغې ته میډیا تېره وباسي، او دوم پکې کې د میډیا دی. تاسو وګورئ د افغانستان څلور دېرش ټول ولایتونه یو نه زه خپله ورته ګورم، په یوه سترګه ورته ګورم، مګر که په کندوز کې کم مشکلو هغه زموږ درد و، که په هلمند کې دی ټوله ګډ دی، مګر په هغې ته ډېره توجه ورکېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دي وویل دي چې دلته موږ،
اما یو خبره ده عظیمي صاحب اوبخی، یو موضوع ده، آفرین دې وي د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استازي په پارلمان کې اوچتېږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره د هغې د ډوډۍ لپاره چیغه پورته کوي، دا کار باید د هلمند استازي هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم، خدا می اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل آواز نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شد یا افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې. او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه هغه محلي خلکو آواز هم خپ سوی دی، نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرم ګڼمه، او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کېږي؟
زما نظر دا دی چې
بله مهربانی
ز ز ز بالکل اول گرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی گرام بولم متاسفانه هغوی په خپل داخلي مابینی جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي بل مخالفت کوي بل کومندان ملګری دي بل شامل ګرځي په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو کندوز تقریبا تر ډیره ځای سر لټول ولایت او جنگ هم سر لټول فقط مرکز او ارچی او د ارچی شاوه د هلمند جنگ خو ډیر وسیع جنگ دی اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري ګرش کې یو جنجال دی زمبولی بل جنجال دی مارجای بل جنجال دی مساکلا نوزاد نارسراج چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي ولا کپر سیری کم یو کم داته زرزګي وکي زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان بین ملی جامعه خصوصا د شورا امنیت خلک د ملل متحد ارګانونه خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنګین کې دي څه په مرجع کې دي څه په چانجر کې دي څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپله په خپله خوښه راووځي د باندې خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې ساحه کښي فکر کوم دا به مؤثرتره کار وي تر هغه چې حکومت دوی ته رسېدګي وکړي ځکه که اوس حکومت سنګین ته ورسي او په سنګین کې جنګ روان وي له دې پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکوي خپله د دوی ژوند ته خطر کې دی نو بهتره دا ده چې هغو خلکو ته وویل شي چې تاسې د خپلو جوړو خلکو په توسط ناجوړي راوباسي او د باندې د هغو دپاره کومکونه مده کي او ټول اولي بشري کومکونه ودوی ته ورسېږي
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب
بله خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه آقای تواب و غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شدیم که تلفونایشان وصل شود و از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت تا برنامه آینده خدا حافظ
و نیر زیاد تمانه ندخلی با من
سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجود دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجود دورنا ساب دخمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجود دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجود دورنا ساب دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا گل غٹے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل خاطر تاو مینے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاب دخمن دورشا ستاد وجود ورنا ستاب دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشال خان زامنو جغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن بورشا ستاد وجو دورنا ستاب دخمن